محمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم واشنگتن ته د ولس مشرخني سفر څارو د ملي امنیت سلاکار ل امریکای چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي ل تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم واشنگتن ته په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي
پروژه نیروی خارجی یک فصل نو در
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ
له دې سفر افغانان څه هیلې لري هغه اوریدونکو چې په فیسبوک کې لیکلي پیغامونه پریشي یو شمیر یې درته لولو افغان چارواکي له طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د بیانولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوی ولسوالی اعلان دي کړي خو د جګړو د سیمو خلک څه وایي
کندز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي اوبه نشته ډوډۍ نشته برقونه نشته دي
په کندز کې په لسګونو ملکیان روان او ټپیان شوي او د جګړو له امله وژل شوي دي دا به هم واوري نورستان ته سیلانیان ورماتي یو شمیر نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
په سلګونو امریکایي پوځیان به د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې پاتې کیږي په ننګرهار کې د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ جګړه سوې کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستي اعلان خواشینی وښوده امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي دغه چارواکو دا خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پریږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پاوت سره همکاري کړې ده جو بایدن دا خبره په سپینه مڼې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده ولسمشر بایدن ویلي چې د دغو افغانانو لیږدول له مخکې پیل سوي دي
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هر کله یې وشي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یو اعلامیه کې وکړه هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي د افغانستان ولسمشر د پنځمې په ورځ امریکا ته ورسېد تمه ده چې ولسمشر غنی په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایدن سره وګوري د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بېرته نیول سوي دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی ده که
در افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي
د ملي دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي بلخو د غور والي عبدالظاهر پایزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي وروستیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي د ننګرهار د والی ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون دیرش تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لیږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپین مڼۍ وایي چې د جانسن اینډ جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپین مڼۍ یوې ویاندې کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر را رواني اونۍ افغانستان ته ولېږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په لړ کې په دې وایرس د 1,978 کسانو اخته کېدل او 3 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,11,000 او د مړینو شمیر تر 4,500 زیات شول کېږي. اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښيي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرح سوي وي. خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پرتمه د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1,000 سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکې د دوی لخوا ویشتل سوې وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلی چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخت وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړو هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تېره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې. دوی ویلي اروپایي ټولنه د دې ټولنې د علاقې وړ برخو کې له روسیې سره مشخصو تعاملاتو ته پرانیستې ده، لکه اقلیمي او چاپیریالي بدلون، روغتیا، د ایران اټومي تړون، د سوریې او لیبیا موضوع.
د افغانستان جګپوړې پلاوی په واشنګټن کې دی او تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. په دې ترڅ کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سلګونو سرتیري به د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو افغان چارواکي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. واشنګټن ته د ولسمشر اشرف غني، د ملي مصالحې ادالي شورا د مشر عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن د واشنګټن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي، جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د دې لیدنو کتنو پر مهال اسوشیټیډ پریس اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې د موضوع د حساسیت لپاره د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوي خبر ورکوي چې شاوخوا 450 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ساتنې لپاره پاتې شي. یوه بله موضوع د کابل د هوایي ډګر د امنیت ده. د امریکایي چارواکو په وینا د سپتمبر تر 12 پورې چې ترکی ځواکونه د دې هوایي ډګر مسؤلیت اخلي په سلګونو امریکایي سرتیري حل تبي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیرش په خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایدن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي، لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیاتې شوې، پراخې شوې او په شخړو کې هېڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایدن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ. د سفر ټول هدف همدا دی چې د دې نوي فصل پر جزئیاتو خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې یوې خواته حکومت دی او تر څنګ یې کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمېر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کیږي، د ولسمشر بایدن له ادارې سره، همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کیږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
د چا افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون هم دا خبره وکړه او ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامداره ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې په زیاتېدو دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو د یوې ارزونې له مخې په وروستیو کې راپور ورکړ چې ښایي طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوې وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هېواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ازادي راډیو د ویب پاڼې همکارانو دا پوښتنه شریکه کړې ده چې د دې سفر په اړه څه فکر کوي او څه هیلې ورته لري. یو شمېر دغه تبصرې زما همکار در سره شریکوي.
د فیسبوک غنو کارکونکو خپل تفسیرې څه داسې پریښې وي. لډلې وحید خان رضوان لیکلي بالکل به یو څه راوړي که د امریکا دغه درون استقبال چې د ولسمشر او ټیم څخه یې وکړو وګورو، شاید په ډیرو نویو مسایلو باندې خبرې وشي چې یوه برخه به یې د طالبانو د اوسنۍ جګړه ییز حالت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه هم شاید خبرې وشي. امیر جان امیر بیا وایي تر ټولو ضروري مسله سوله، امن او د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول سره وتل مهم او عاجل دي. دی وایي دا د ټول ملت غوښتنه ده. هیواد سمسور بیا لیکلي امریکا ته د ولسمشر سفر ډیر مهم او اړین و. دی وایي افغان ولسمشر به له دې سفره څو اړین هدفونه لاسته راوړي. لومړی لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ به د اړیکو نوی باب رامنځته کړي. بل به د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا لخوا د امریکا څخه د ملاتړ نوی ډاډ ترلاسه کړي. درېمې لیکلي امریکا ته به له هغو ګاونډیو هیوادونو د شکایت هڅه وکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي چې له هغوی یو یې پاکستان دی. څلورم لیکلي بل مهم بحث به دا وي چې ولسمشر به امریکا ته په واضحه توګه ووایي چې پاکستان دې ترهګرو لاس واخلي او طالبان دې د مذاکرو میز ته راوبلي. هیواد زیادځای بیا اندېښمن دی. وایي فکر نه کوم چې افغانستان کې په روانو جګړو د کوم اغېز وکړي. امریکایان به یوازې په دې ژمنه وکړي چې په راتلونکي به افغان ځواکونه روزي، پیسې به ورکوي او ملکي مرستې به وکړي. احمد شاه نوري بیا خپله تبصره داسې پریښي او لیکلي دي چې تمه ده انشاءالله امریکا او ناټو د تل لپاره د افغانستان نه وځي او ټول افغانان په یو ټغر راټول شي او جنګ ځپلي هیواد به مو بمبرته ورغول شي. میخیل منصف بیا ویلی زما په آن ولسمشر اشرف غنی امریکا ته سفر به د لاسته راوړنو څخه ډک وي، ځکه چې باید د غنی سره په لومړي ځل په رسمي سفر لیده کاته کوي. نور راشد خان بیا پر ولسمشر غنی او خاغلی محب سپارښتنه کړې او لیکلی دي چې ابل ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړي او د تعلیم وزیر احتشام چې د طالبانو په اړه کومه وینا کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو مرسته د پاکستان پوځ کوي او وړاندې ویلي چې طالبان د پاکستان لپاره جنګیږي. دا خبرې دي دغه خبرې دي د ثبوت په توګه د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې. د فیسبوک یو بل کاروونکي د پکتیا کور په نوم تبصره کړې او ویلي دي چې د افغان چارواکو به ډک لاسونو خالي لاسونو نه یو، باید سولې ته کار وکړي. نجیب افغان بیا لیکلي او وایي فکر کوي چې د امریکا پالیسي د پاکستان پر وړاندې بدله شوې، زه به یې ډېره لاسته راوړنه وبولم. دوهم، اوس افغان حکومت دا وړتیا لري چې نړیوالو ته قناعت ورکړي څو یې پام افغانستان ته په هغه شکل راواوړي چې وکولای شي د افغانستان ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان دفاع وزارت د نهو ولسوالیو د بیرتنی ولو او طالبانو د څلورو نورو ولسوالیو د سقوط ادعا کړې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو منظم پلان پر بنسټ به له لاسه تللې ټولې ولسوالۍ بیرته ونیول شي، خو طالب ویان ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې تیره شپه درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه اته ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان بر اساس پلان او برنامه مشخصه ده که
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یوې مشخصې برنامې په لړ کې تر اوسه اته ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختق په حال کې دي او یوازې تیر شپې دوه ولسوالۍ احمد آبا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نوموړي وویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او ولیاباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کیلګي سیمې هم د طالبانو له ولکې وتلې دي، خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم څلورو نورو ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا نن سهار سره چې موږ څلور ولسوالۍ تېره شپه کې مې سقوط کړي دي، په بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې یو سلو نه ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه وس یو اتیا د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه یې هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومند وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې چې پر مهال د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومند همدارنګه وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبرې چې جزئیات به وروسته لرسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لوري سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط دا خبر هم لرو چې نن د کندز ښار امنیتي وضعیت ښه شوی دی. پر دې ښار د 15 ورځنۍ بریدونو په ترڅ کې ملکیانو ته د مالي زیانونو ترڅنګ درنه مرژوب لا اوښتې ده. د کندز عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې حوزوي روغتون ته 1 مړي او 1 ټپیان انتقال شوي دي چې 50 سلنه یې ملکیان دي. نور تفصیل پرې راپور کې
د کندز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 1 تنه ملکي کسان وژل شوي او 1 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندز د شریف ولسونو لپاره خپل خدمات په دې سوله د جنګ کې کړي دي او کوي یې، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې اخلاصي دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدام وکړي، دې له خاطره چې موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته، او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شمدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د یوې کورنۍ 4 کسان ټپیان شوي وو چې له دې شمېر څخه پلار یې مړ شو او یوه لوری د عملیاتو لاندې مړه شوه، او کله چې مړی له شفاخانې کور ته انتقالوه شدید جنګ شروع شو او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چانه شو کولای چې شهید پورته کړي.
د کندز ښار د سرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دی او سخت زیات، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ د غږ دولت ته ورسوي.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برېښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برېښنا فعاله شوې ده او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برېښنا بیرته وصل شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپای اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپای اتحادیې مشرانو نن جمعه په یوه بیان کې بې له دې چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دېخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بې دیالوګه نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینۍ لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشارې وویل دا آسانه نه بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دی د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ له ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او توقع ده چې افغانستان کې ورځ په ورځ باندې قیمتي ډیریږي. مخ پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورځ په ورځ روان دی دا امریکې ډیریدو کې دي. همدارنګه ګرانښت یا قیمتي دا همداسان دي ورځ په ورځ باندې په ډیریدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوهې چارواکي چې دي هېچا د غریبو خلکو غم ونه کوي، نه د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې تا څومره قیمتي او ګراني کې روان ده، نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی. نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یې نو یو څوک په حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معرف کې وظیفه وکړي او نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي، 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي نه دی لیدلې. سلام ګلدین چک نورو
ورور زموږ د هلمند خبره کو پلار ټول باندې کارته کروندې مطلب سبات سے بازار تل رسي نه لرو نه یل کو زموږ لا لارې کته لبانې کو حکومت ورور د دکټ جانو لارې سما نه لري زموږ کستنه ګر تبا سپر بازار تنه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه دښتنی مری د نومې زیتو خان د نایب کازویما بس کورنۍ مکرونانی ولې تقریبا 45 نفر یو نو زابل حکامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم شوی دي نو وس مشتو کوز مړي لار چې ده د محلینم کرا پکښې دي او مکتب شاګردان مم دي ولا کدونه شی یا روپی یا شی له روډیر مسکینانو مخدای نو دغه ته ود هله د مزاخ تر وړو چار ورس.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه ستاسو په ژغ خبرو. خو د سپورت لړګر به دا خبر در سره شریک کړم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن کومه لوبه نشته، خو سبا به ویلز له ډنمارک سره او ایټالیا له آسټریا سره مسابقه وکړي. نن د فوټبال لړګر په نړیواله کچه د امریکا د جام لوبو په ترڅ کې چیلی او پاراګوای مسابقه وکړه چې پاراګوای دوه ګولونه وکړو او چیلی صفر شو. دا لوبه پاراګوای وګټله. البته د امریکا د فوټبال په د لوبو په ترڅ کې د جام په ترڅ کې برازیل او ارجنټاین د ګروپونو په سر کې دي. د کرکټ لوبو ته کراشم، په نړیواله کچه سبا انګلستان له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه کوي او بل مسابقه د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ. دا مسابقه هم د شلو ورونو ده چې د دې ټیمونو ترمنځ به کیږي. البته انګلستان پرون هم تیره شپه له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه وکړه چې دا لوبه د باران له عمله څو ځلې ودرېدله، خو او منډې هم پکې کمې وشوې. سریلانکا په شلو ورونو کې وه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 112 منډې یې جوړې کړې، او د دې په ځواب کې انګلستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنزونه پوره کړل. د انګلستان مشهور لوبغاړی باټلر ټپي و او په دې لوبه کې برخه وانخیستله، خو د سریلانکا ټیم کمزورې ښکاري. دو تر دې مخکې هم له انګلستان سره یوه لوبه بایللې وه، اما پرون شو ځلې ځکه چې 15 لوبغاړه خو یې لښ تر لښ د انګلستان وسوځول او لوبه یې تر ولسم اوره تمدید کړه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د نورستان په اړه اورېدلې شي چې له پسرلي د جوزا تر اخیره دغه ولایت ته 15,000 سیلانیان ورغلي دي. هلته د ګرځندوی په برخه کې ستونزې سری په کومو برخو کې په دې لپاره کار کیږي دا به په یو تفصیلي راپور کې تاسو وړاندې واوري. البته تر لنډو خبرونو وروسته لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
امریکایي چارواکو ویلي اټکل دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان دي د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. بلخوا د غور والي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولاینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون دېرش تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان وایي په تېرو څلور ویشتو ساعتونو کې په اسمار او غازي اباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون شل تنه وسلوال وژل سوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د جانسن اینډ جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید شوي واکسین 3 میلیونه ډوزه افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلې چې وشي په ایران کې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې ویشتل له مخکې سرحد سوي وي. او کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خوشیني وشوده. له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و.
مخکې تر دې چې نورستان ته ورشو او هلته د ګرځندوی حال درکړو خوست ته به مخه کړو. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي د استوګنې لپاره د نمرو په پروژو کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات باید جوړ نشي. دوی وایي دا سیمه اته کاله وړاندې دوی ته ویشل شوې خو تر اوسه ورته د کورونو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته د خوست امنیه قمانداني وایي چې دا سیمه د دوی ملکیت دی او دا مهال پکې د امنیه قمانداني لپاره تاسیسات ودانې شي. ولایتي ادارې یادو کسانو ته د شار په نورو سیمو کې د کورونو لپاره ځمکې وویشي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر اوسیدونکي چې په ای ریزرو سیمه کې ورته په خو د استوګنې د کورونو لپاره ځمکې ویشل شوی غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د خوست امنیه قمندانۍ لپاره نوي ودانۍ نه جوړیږي. دوی د خوست امنیه قمندانۍ غواړي چې په دې سیمه کې خپلې ودانۍ چاري ودروي ځکه دا استوګنې د سیمه ده او د پوځي تاسیساتو جوړېدل پکې د خلکو په زیان دي. د چهارشنبه په ورځ د دې نمرو یو مالک حاجی منډایر منګل آزادۍ رادیو ته داسې وویل
دغه ساحه چې د ای ریزرو صاحب په نوم سره یادیږي اوس په لنډه پوره د خوست امنیه قمندانۍ غوړي چې دلته نظامي تاسیسات جوړ کړي. دا نظامي تاسیسات نه په ستراتیژیک پلان کې شته، نه په ایس ډی پلان کې شته، نه په تفصیلي پلان کې شته. دلته دا سر به خود روان دي. موږ ولسونه مظاهره کوو او خپل حق حقوق غواړو. دلته چې یو سل پنځه دېرش نمرې خلکو ته په دوه نوي کول کې توضیح شوي دي او اویزونه یې په لاس لري. تر هغې به موږ د مظاهره مسلسل ساتو تر څو پورې چې موږ ته خپل حق حقوق راکړل شوی نه وي.
د اعتراضیه ناست یو بل ګډونوال حاجي جمال تڼي وویل دا ځای له یوې خوا رهایشي او د استوګنې سیمه ده، بل لوري ته خار ته نږدې ده چې د امنیه قمندانۍ لپاره مناسب ځای نه دی.
ولی کول سره کړی دی ولی صاحب چې زه به اداري منجلس اور غوړم عمومي پریکړه به صدر وي چې کمانډان تم لیا راوروي مته اوروي چې دلته باید کمانډاني جوړ نشي. او میک ته او ولی صاحب موین صاحب اول اطمینان امر کړای دی د ننوم صلح خمزه مظاهرات کمانډان صاحب سره د خبرې کې دلته قرار د دې تم خبر ورکوي.
د ازادۍ مين یو سیدونکو مدیر وای په دې ځای کې د پوزي تاسیساتو جوړول په دې خنی دي چې نګدې کړو نه دي.
د یو شروان په صفه دلته تاسیسات یا کمانډاني جوړول دا کار نه دی. دلته 1200 پاملې دي. دلته خدانه حساب یو بم ورځي د 1200 پاملې یو شیشي ماتيږي خلکو ته ځان رسیږي. کورن ډیر نږدې دي. کمانډاني ته خپل ځای مشخص کړی دی. امنیتی کمپلیکس دی. دلته د کمانډاني جوړول په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
بل لور ته د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تر هغې د قمندانۍ په تاسیساتو کې کار نشي بندېدلی تر څو چې دوی ته د مرکز څخه هدایت نوي شوی. خوست امنیه قمندان سمنوال سیفالله سرحدي وویل
د قمندانۍ د تاسیساتو کار به تر هغه جریان پیدا کوي چې تر څو پورې ماته د مرکزي دولت نه هدایت د هغې د کار د بندولو نوي شوی. په هیڅ وجه د هیڅ چا سره قمندان تفاهم نشي کولای چې دولتي کار کې خاندي جات مګر به مرکزی دولت هغه احکام هغه هدایت دلته عملي ته د قانون په چوکاټ کې کار بجریان لري.
دا چې په خوست خار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې خار کې د نمرو مسله جنجالمله مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست خار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
د نورستان چارواکي وایي د نوي کال له پسرلي د جوزا تر اخري شپو ورسو پورې د دې ولایت د طبیعي ښکلاګانو لیدلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 15,000 سیلانیان راغلي دي چې دې کار نه یوازې د ملي پارک شهرت زیات کړی بلکې د سیمې خلکو ته یې هم ګټه رسولې ده. تفصیل پرې راپور کړئ.
د نورستان طبیعي ښکلاګانو لیدونکو ورست تر بلې مخ په زیاتې دودي د یاد ولایت مسولین وای ورسته له هغه د نورستان له ښکلي طبیعت او بو او یخي هوا څخه د خوند خستلو مینوال مخ په زیاتې دودي چې نږدې دوه کال وړاندې د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه ولسمشر غنی نورستان د ملي پارک او د ژوي لپاره خوندي ځای اعلان کړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د کال د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې چې دغه لړۍ دوام لري.
د نورستان دنګ غرونه د نختر او جنغوزیو څیړیو او پر نور ونو زرغون دي. په سیندونو کې رڼی اوبه بهیږي په ځمکه شین بخملین چمنونه غوړېدلي او له هرې خوا د ډول ډول مرغانو زړوړونکې نغمې اورېدل کېږي. په یادو شنو او زړه راښکونکو چمنونو کې رنګارنګ او ښکلي ګلان د نری باد سره نڅا کوي. د ګلانو ښکلا او نڅا له جګړو د ستړو انسانانو زړونو کې هم مستي پیدا کړي نو ځکه خو څوک د ساز سرو دلی غږوي او څوک هم ورته ناڅي. نورستان ته خدای داسې زړه راښکونکې او ښکلې منظرې په برخه کړي چې پلیدو او سیلي انسان نه مړېږي. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیرېدو یې د ښکلا انګازې تر لرې لرې ځایونو رسیږي او له هرې خوا یې لیدو ته جوپې جوپې سیلانیان روان دي. سلطان محمد له کندهار د نورستان لیدو ته راغلی وایي عبدالرحیم له ننګرهار پارون ته تللې د نورستان ښکلاګانې ستایي خو په لاره کې د سړک له خرابوالي سر ټکوي.
ډېر ښایسته ځای دی، قدرتي منظرې لري، په زړه پورې ښایست لري، خو بدبختانه د سړکونه دومره خراب دي چې د چکر پغه خوندې مونږ پوه نه کړو. او نور ډېر ښایسته سیمه ده، هیله مو دغه ده چې د سړک دغه کار زر تر زره بشپړ شي چې تر څو نور خلکو ته د راتګ زمینه برابره شي.
سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي پارک له نومول کېدو یې دا د نږدې دوه کاله پوره کېږي خو لا هم یاد ولایت ته غځېدلي سړکونه کنډو کپر پراته دي. د دوی په خبره چې د دمې او ډوډۍ خوړلو لپاره هوټلونه او نورې اسانتیاوې نه لري، خو د نورستان والی بیا وایي چې د سړک جوړولو چارې چټکې کړي او سیلانیانو ته یې د اسانتیاوو برابرولو هڅې پیل کړې دي.
د نورستان د طرف نه یو 23 کیلومتره باندې کار روان دی، دریم لاټ اوس قرارداد ته تللی دی. موږ د ټولګټو وزارت جناب وزیر صاحب سره او نور مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه نیولي دي او انشاءالله هغه برخه چې په خېدلو یې کار روان دی هغه به هم ورځ تر بلې چټک شي، او هغه برخه چې لا قرارداد نه دی شوی او دغه قراردادونو کې دي شو وخت ونیسي هغه به ترمیم شي.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا ختیز او لویدیز نورستان ته د افغانستان پادشاهان او امیران د ښکار او سیل لپاره تلل او له ښکلاګانو ډک دغه وطن کې به د رخصتۍ شپې ورځې تیرولې. د دوی په خبره کې بیا هم حالات برابر شي او امنیت تامین شي نو نورستان ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي چې له همدې درکه به حکومت او ولس دواړه ډیره ګټه ترلاسه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې پروګرام کې مو د یو شمېر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پایل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب په پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو راپړی کیږم. نو له خپل تلکو د بسمش او خدا هیله ده نو د توجه ته د نوې د معلولینو د شهیدانو د دفتر د رئیس بری کړی. موږ ته ماشونه په خپل وخت نه مالو والا کوي. موږ ډیر وخت د ازادي راډیو ته هم نه پریش ورنه چې هم ونه څه څه غوښنه کوي. موږ ولا څه مقام ته دی ولا نو نو ته د کړي د شپې نه نه پوهې چې څه 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 دا د 2023 کال د پیری دغه کومه ماشونه څه نه دی ولا څه موږ د ټول څه کول د بسمش د هیله لرو. موږ ته ماش
ہلو، السلام علیکم، جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم. نو شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي. بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده، مسله ده اوس چې موږ به میټریک تفکیر جوړ کړی دي بیا نورې مسالې کې راوځي. نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له موږ غږ ورسوې. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستونزې باید په جدي هغه سوچېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه موږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې موږ د ننګرهار معلولین لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه، موږ په وچه پراته یو او مریضان لرو، ستونزر ته پراته دي. بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو موږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي، شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صاحب دې څنګه یې جوړه مزه والي صاحب فضاغه تمنا لرو والي صاحب مشهور چې ټول ادارات کې به موږ د قراول ارامتیا او سکون راول او په نور شان کې د بوز کرا خیر او د معیدین او فضاغه کې توجه نه درته شي. نو ګران مشر والي صاحب فضاغه توکل دغه معیدین او فضاغه کې دې یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین برابر قانون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه مایبین کې د رو رو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورین راوګور بته پشپاز زره په وزره په اتزره په لزره بته سم لپاره کې سبسون. نو دا د افغانستان د کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم، زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایدینو په سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي، چې پیسې ورنه کوي. هغه مظلوم، هغه بیچاره، هغه بیوسه، هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. د مظلومانو حقونه یې ګپ او خوړی واجري. السلام و احترام.
السلام علیکم، ما د بادغیس ته ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم، زدا خوش ولایت نا سلیم کروان د سپری نگتے تھا زحمت در کوم د زبیر ډو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چې موږ یو خوش پر خدی نگتے او لسنو کې د مریدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د بر کال کیږي جنته رسیدلې او نو ورته غلی دی. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو، زه کرن جان سرخدي خصولات نه زحمت در کوم او زه دی راډیو لوري او پیغام پرېږدم. دلته د کی شہیدان و مجاہدین او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مجاهدینو ورساو ته مونږ دا هیله کوو د تاسې د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه